السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مسپخین درو بجو پخبرونه کې مو هرکلی کوم. پخبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر واخنه ورو.
د بنو جنخیلو مظاهره نن په لسمه ورځ هم روانه ده. په پیښور کې په زور د غیب کښو کسانو کورنۍ او مظاهره کړې. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان په مکه مکرمه کې په افغان سوله خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د بنو په جنخیلو کې د یو قومي مشر تر وژنې وروسته د امن لپاره راوتلو مظاهره چانو ویلي چې تر څو ورته حکومت د ټول وسلوالو پر ضد یو شان عملیاتو ډاډ نه وي ورکړی دوی به احتجاج ختم نه کړي. نن د دې پرلت لسم ورځ د ګډونوالو مشال ډیو ته وویل چې حکومت د امن د بحالۍ په اړه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. وجل شوی قومي مشر ملک نصیب خان دی چې د مای په دیرشمه په وسلوالو ډزې وکړې. پولیسو ویلي چې دوی پلټنې روانې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې تیر ځل د بونو پولیسو دې پرلت ته نه و پرېښې پرون دغلته له نورو لارو ور ورسېد. د لدرکه کسانو خپلوانو په پیښور کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې چې حکومت دې په زور غیب کړ شوي عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي. د جون په اتمه د پیښور هایکورټ او خیبر پښتونخوا اسمبلی مخته شوي دې مظاهره کې شامل د پیښور یو اوسیدونکي رئیس خان مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلې.
ما خپل زوی اته کله وشو چار می وچت کړه دا سار وختي و راغله چپای ولا غوله و غای بوتله د غسر بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پرې پته نشته دا در اولی عدالتونو کې د پیبانی کې سو چلوي.
امنیتی ځواکونو هیڅ کله د خلکو غیبول نه دی منلی. پروند بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په ومه په قومي اسمبلی کې هغه قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړه چې د خلکو له درکه کوونکو ته پکې د سختې سزا غوښتنه شوې. د پاکستان حکومت د له درکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن هم لري چې د معلوماتو تر مخې تر اوسه 5022 کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په لسمه په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د جون په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کیږي او په آنلاین ویډیو شکل به وي. دغه په وینا د روانې جګړې د مشروعیت یا جواز ختمولو لپاره دا غونډه ضروري ده. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع مشال ریډیو ته ویلي چې د مذهبي چارو وزیر به یې سعودي عرب او نور دینی عالمان به له اسلام آباد د ویډیو لینک له لارې ورسره ملګری وي. د پاکستان په پارلمان کې د بلابلو سیمو استازو د بجلی له لور شډک شکایت وکړ او حکومت یې په سم کار نه کولو تورن کړی دی. له پیښور د تحریک انصاف استازي نور عالم خان د جون په اتمه په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکې کړې چې د خلکو د ستونزو په حلولو کې پوره ناکامه شوی دی. د دې په ځواب کې د انرژي وزیر حماد ازر وویل چې حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي خو زیاته یې کړه چې په کومو ځایونو کې خلک بلونه نه ورکوي نو هلته به بجلی پرېږي. د افغانستان بغلان ولایت پولیس وایي تېره شپه پر هالو ټرسټ موسسې حمله کې لس تنه ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیس وایي جاوید احمد بشارت نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو خپل هغه ژمنه ماته کړې چې ویلي وو چې د خیریه ادارو کارکوونکي به نه پنه کوي خو د ده په وینا بیا یې هم دا برید کړی دی. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر اوسه کومې بلې ډلې ذمواري نه ده منلې. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا او ایران د اټمي تړون د ژمنو عملي کولو خبرو ته بیرته راوهم ګرځي پر ایران به لګیدلي بندیزونه لرې نه کړي. انتونی بلنکن پرون د سنټ ټي وي کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اټمي موافقې ته بیرته ورګرځي هغه بندیزونه به لرې کړي چې د 2015 کال له اټمي تړون سره په ټکر کې دي. خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو به په خپل حال پاتې کیږي چې ایران په خپل رویه کې بدلون ونه کړي. دا اتر دی محله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر کوخ تر تبړه نکړل. د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وجل کېدو وروسته پیل شوی د ځایي اوسېدونکو احتجاجي پرلت په لسم ورځ روان دی. پرلتوال د مړي له ښخولو انکار کوي او غوښتنه لري چې حکومت په سیمه کې د امن راوستو په اړه لیکلي تړون باندې عمل وکړي. د پرلتوالو په خبره نن د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا یوه جرګه ورغلې خو لا ورسره په خبرو متفق شوي نه دي. حکومت او امنیتي چارواکي وایي له دوی سره جرګه کوي او د ځایي مشر د وژنې پلټنې پیل کړي. یو خبریال عمر وزیر اورو.
د بنو په جاني خېلو کې د یو مشر تر وژل کې دوه وروسته پیل شوی احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. نن په لسم ورځ روان دی. دوی وایي هم هغه د مارچ په میاشت کې سیمه کې د امن راوستلو لپاره حکومتي تړون ژمنه د عملي کړل شي. یاد پرلت ته 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم رسیدلې او نن به د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان په مشر کې یو کافیله جاني خېلو تازي چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا جاری شوی بیان تر مخه له پیښور نه روان شوی او په لارو کې به د جنوبي اضلاع کارکنان له ځان سره یو کوي. د پرلت یو ګډونوالي د رحمان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لخوا نن یوه جرګه مذاکراتو ته ورغلې خو له دوی سره په مذاکراتو کامیاب نه شول. دوی جرګه ته ویلي چې د امن لپاره شوی لیکلې تړون عملي اقدامات لیدل غواړي نو واپس تللې او پیغور روان دی.
بالکل غوښتنې د میز هغې چې کومه معاهده د نن نه دوه میاشتې مخکې شوې وه هغه معاهده عملي کول دي. نو په هغه شی د حکومتي طرف نه دلته لوکل جرګه راغلې وه هغې وو چې هلته میز ته یوري خو میز راته وو چې میز طرف د ملاقاتو یا د دستخطي وژنې عملي قدم د دوی میز ته واسق خو چې دوی عملي قدم ته سر نیول کړو نو عملي قدم دوی د میز طرف ته ونه کړل چې مثال دا نه مه کړو هغه اجنډا نه شو جوړه. نو فلحال د میز مستعد نن مسکه
دا یاد پرلت پاړل وړپوړو امنیتی چارواکو او مرستیال کمشنر بنو په وارور مشال ریډیو ته ویلي چې پرلتوالو سره په مذاکراتو د شروع ورځونه لګیا دي او ماغه د مارچ په میاشت کې ورسره شوی لیکلې تړون به عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره هڅې روانې دي خو دا هر څه په یوه ورځ کې نه کیږي. دوی وویل پرلت په طرف لارې یې ځکه تړلې سیاسي مشران هلته نه پرېدي چې هلته حالات ناسم دي. په جاني خېلو کې په لسمه ورځ پرلت دوام لري خو په منځ کې مذاکراتو لا څه نتیجه ورکړې نه دي. حکومت هم په وار وار ژمنې کړې چې دوی اقداماتو ته تیار دي. بل طرف په پرلت ناس ګڼ مشرانو له مشال ریډیو سره په وار وار خبرو کې ویلي چې دوی سیمه کې د وسلوالو زیاده مالی اقدامات لیدل غواړي. پرلتوال وایي چې که مذاکرات کامیاب نشي نو اسلام آباد ته مارچ کولو ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د اعلی درکه کسانو خپلوانو غوښتنه کړې چې حکومت یې ورک شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي. دوی پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال دا هم ویل چې د 13 مودې راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنو ته پام نه کوي. د پرونی مظاهرې په اړه له حکومتي چارواکو څخه نه دی ویلي خو حکومت په 2011 کې د اعلی درکه کسانو د پلټنو کمیشن جوړ کړی او د کمیشن چارواکي وایي چې اوس هم په ځینو کیسونو کار روان دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د لادرکه شوی کسانو کورونو د جون په اتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پیښور های کورټ مخې ته احتجاجي لاریون ترسره کړو. دوی غوښتنه کوله چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د سلګونو کورونو خلک د 1300 کلونو راسي لادرکه دي او کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخ دي او د هیواد عدالتونه او ادارې دي زر تر زره ورکړل شوی کسان راوباسي او دوی دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لاریون پر مهال د مومندو د محمد زرین په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
او زما جیبی درکه شوې ده موږ غریبانانی پیړې کې رشکا چلولا او سنټر اسپیټال لمخا مخه یو روډ ده ک اسکرما روډ ته وای هغه کې رشکې انځله یو پم کې ماجیګر ټیم او څلور بجې دوه گاډي رااله دا یو گاډي لمبر مر راسته ده زما یو خریا اوس ولاړو هغه سروس تا لمبر ولي ک هغه گاډو دی او چت ک لا دنه نه پورې موږ ته معلومات نشته. سره درېش کې ساوا شوې ده لا ورک دي تقریبا چې په 2011 کې دی او چت شوې ده.
سو نورو احتجاج کوونکو د پیښور د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رئیس خان ده د فار پیښور اوسیدونکو يم ما خپل زوی اته کلی وشو چار می وچت کړی ده سار وختي و راغله چپای ولګوله وغه بوتله د غسر بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پورې پته نشته ده چیرې ده د راولي عدالتونو کې د پیبانی کې سو چلوي به شکا مو اندی غایو خو اته کله سزا دي څه وخړه چې اوس پی کیس چلوي مو دا مطالبه ډوله کونه چې کیس پی چلاوه کیس خو بتاله چلوله چې تا ونی و تا به عدالت له پیش کړه و کنه آیا که عدالت هاي کوټ نوي سپرینګ کوټ نوي به شکه بیا مو د مولد ارمی عدالتونه منزور خو کچر دا وی نو بیا دا چې ونی وې شو په کار دا چې تر اوسه پورې خدا عدالت له پیش و کنه
میسنګ خلک نو منګه تقریبا 150 کسان من میسنګ مومن او صافي من د هغه دن راغلی د منګ د احتجاج تقریبا دا کمی درنه چې من کو د 15 میاشو شو دا 15 میاشو روانه ده خو منګه په مومند کې په خپل غلنې کوارټر کې جلسه وکړه د لسونه وکړل او دوکې را سره و شو دا غینه به وجود من رالو په خبر ته دینه مخکې من په خبر ته راغلی او پرسلاب تم راغلی و چې دلته راغلی نو په دې خبر راغلی چې منګه د وزیرستان خلک د خیبر خلک د باجوړ او د سواد خلک من دلته راغوخت هغه من سره څنګه په څنګه ولاړ دي هم د دې لپاره چې من راپاسو من یو شو او منګه دا خبره یو ځای پورې ورسو
حکومتي چارواکو د لادرکه کسانو د کورونو د دې تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې پیښور های کورټ د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکو ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرکه کسان د اورکړې شوی کسانو لپاره قائم شوی حراستي مرکزونو ته منتقل کړي شي چې کورونو ته د خپل اورکو کسانو د مړی او ژوندۍ پته ولګي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو زینو کورنیو د حکومت لخوا په قومي اسمبلی کې د خلکو په زور او رکولو پاړه د قانوني مسودې د وړاندې کولو ګام ستایلی. البته ویلي چې اصل خبره پر دې قانون عمل کول دي. د پاکستان بشري حقوقو وزیر د جون په 1 نیټه په قومي اسمبلی کې په زور د خلکو لادرکه کولو عمل د جرم ګرځولو قانوني مسوده وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکه کې لاس لرونکي کس ته 10 کاله د بند سزا تجویز شوې. د خلکو لادرکه کول د بشري حقوقو له پلوه تر ټولو لوی ستونزه بلل کیږي. د ورکو کسانو کورنیو مدني فعالانو د بشري حقوقو سازمانونو تل د پاکستان جاسوسي ادارې او پوسټ تورن کړي چې د خلکو په لادرکه کې لاسري خو پوسټ او حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت اورو.
په پاکستان کې د ترګري ز جګړې پر مهال په خیبر پښتونخوا او دارنګ په بلوچستان او سند کې د بیلتون پالو ډلو پر ضد د کاروانو پر مهال په سلګونه کسان لادرکه سوي دي. په دې اړه غزمنو کورنیو او مدني فعالانو غونډي مظاهره پرلت او بوخړتالو نکړې دي. د لادرکه کسانو د ستونزې ته په پام سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په قانوني مسوده کار پیل کړی وو چې بالاخره د جون پر 1 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې ویل شوی چې د ریاست یو کارکونکی یا یو کس یا ډله د خپل اختیاراتو په استعمالولو سره که یو څوک نسی بندي کوي تشتوي یا په بل شکل کې ازادي ورتروړي دا په زور د لادرکه کولو په تعریف کې راځي. په مسوده کې په زور لادرکه کولو عمل یو لوی جرم بلل شوی چې په وینا د نایوازي شهريته ورکل شوی بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د لادرکه کس په اړه د معلوماتو نور کولو په صورت کې کورنۍ هم د ظلم ښکار سي. په قانوني مسوده کې ورسوي چې پرچا دا ثابته سوی چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به 10 کاله د بند سزا ورول کیږي. د ورکو بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ارګنایزیشن مشر نصر الله بلوچ د قانون اسمبلی ته د وړاندې کولو د ګام ستاینه کوي، وایي چې باید پر دې ورسته بیا عمل هم وسی.
جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینا خوش آئند ہے.
په زور د لادرکه کولو عمل جرم ګرځول یو ښه ګام دی. موږ فکر کوو چې دا به د لادرکه کسانو د ستونزې په حلولو کې مثبت پرمختګ وي. د دې سره به دغو ادارو او کسانو لپاره آئینی مسلې پیدا شي چې په لادرکیو کې لاس لري. موږ چارواکو ته ویلي وو چې قانون جوړ شي، خو اوس اصل خبره دا ده چې پر دې عمل هم وشي.
د پاکستان مختلفو عدالتونو ته لادرکه کسانو کورنیو درخواستونه ورکړي دي. په دې وخت کې تر اوسه په زور د لادرکۍ پاړه کوم مشخصه قانون نشته، خو چې څومره درخواستونه جمع شوي هغه د دې هیواد په آئین کې د بشري حقوقو د مادو له مخې ورکل شوي دي. طاهر حبیب ایډوکیټ د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان څنګ مشر او د های کورټ وکیل دی. نوموړی د ځینو لادرکه کسانو د کورنۍ وکیل هم دی. د جون پراتمه نیټه مشال ډی ټول چې په زوره د خلکو د ورکولو په اړه قانون به د عدالتونو دایره کار پراخ کړي، خو دغه په خبره بیا هم د دې مخنیوي به مشکل وي.
خو ډیر مشکل کار دی، چې دا لادرک کسان او ډیر طاقتور انسټیټیوشنز پکې انوالو دي. اوس هم دا عدالتان کې مونږ پټیشنز چې دغو خل باندې چې الزامات دا غرازی عدالت کې دا بیان ورکړي چې دا غلط خبر دی، مونږ نہ انوالو یو دا کار کې او نه مونږ دا کار کړی دی. نو بیا دا عام خلق د پاره دا ثابت کیدل ډیر مشکل کار دی. بیا هم یو قانون جوړ سو شغه دی، کورٹ سره اختیارات بیا وسیکی زی اوس په عدالتان هم لږ فری هند نه لري، نو لیکن چې قوانین جوړ وی بیا عدالتان سم اوپنلی ایکشن اخیستل سي. هغه باندې
د سیمه بلوس رور شبیر بلوس د تیرو پنځو کلون راسی لا درکتی دا وای چې د 2014 کال د اکتوبر 4مه نیټه ورور امنیتي ځواکونو د تربت په برکوټ سیمه کې د تلاشی په دوران کې نیولې وو او له هغه راسی ورکتی. سیمه بلوس په بلوچستان های کورټ کې په دیاله درخواست هم جمع کړی دی، خو د دې په خبره ل پنځو کلون راسی د ورور په مندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
عدالتونو کې پر لپسې حاضریږو، لری لری عدالت ته لهیلو سره راځو خو په ناهیلۍ سره بیرته ستنیږو. زموږ له عدالتونو او کمیشنونو نه باور پورته شوی دی.
د پاکستان حکومت په 2011 کال کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې کمیشن جوړ کړی وو چې په وینا یې تر اوسه 15022 کسانو قضیه حل کړي او د 2200 نوی لا هم نه حل پاتې دي چې باندې کار کوي. د پاکستان حکومت وايي د لادرکه کسانو په اړه د غنوي قانون به د ستونزه تر ډیره حل کړي. د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د جون پروګومنټه په ټوئیټر باندې لیکلي چې په قومي اسمبلی کې تر وړاندې کېدو وروسته قانون مسوده د جاج لپاره د کورنۍ چارو کمیټې ته لیږدول شوې ده. هغه ځکه کړي چې دوی په دیاله خپل ژمنه پوره کړي او اوس دا د پارلمان ذمہاري ده چې ژر تر ژره دا قانون منظور کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستل شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو ووري.
په تورخم کې کارکونکو کې مزدوران شکایت کوي چې د پولیس سمبالولو پالیسي او کورونا وبا له امله هلته لګول شو سفري محدودیتونو د دوی په کار ډیر اغیز کړي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې بیروزګار دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به مسافرو سره سامانونه وړل راوړل او په وړه کچه به د محصولاتو پرې کولو پرته تجارتي سامان وړل راوړل چې د دوی د ګټې وټې یوازې ذریعہ و خو اوس ترې محروم دي. دوی وایي په کار د چې په تورخم ورته اسانه پیدا کړل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پولیس سمبالولو پالیسي د امنیت په خاطر عملی کړي او د دې لاندې د دوانو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړي. نور تفصيل لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری پر رپورت کې اورو.
په تورخم کې کارکونکو مزدوران وای هلته لمړی د پولیس سمبالولو پالیسي او بیا د کورونا وبا له وجې لګول شو محدودیتونو ډیر وځپل. د دوی کارې په ټپه درولې او خپل کورونو کې بے روزګار ناستي. د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی ویلي دا بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې. د تورخم مزدوران وای په تیر وختونو کې با په تورخم دروازه د ورځې دوه یا دریزل یوازې په رخداري کارت باندې دواړو غاړو ته تلل راتلل. مسافرو سره به یې ګنډې وړې راوړې. ځنو به پکې په وړه کچا تجارت کاوه چې یو څه منافع پکې پیدا کړي. خو اوس ورته په پاسپورټ باندې په بیا بیا دخول او خروج لګول ډېر مشکل رامخې ته کوي، او د کورونا محدودیتونه یې هم په کار ډېر اثر کړی، او د کسټم او محصولاتو جمع کېدو پرته ورته د مالونو وړو راوړو اجازه نشته. یو اندازې مطابق په تورخم کې څه باندې 15,000 مزدورانو کار کاوه. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې صدر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي،
په دې منطقه کې د ګټې وټې بل هیڅ شی نشته، صرف د تورخم پوله ده چې په دې باندې زموږه د کرخې دواړو اړخو ته پښتانه مزدوري کړو. ریاست دا ذمواري ده چې زمونږ پښتنو له روزګار راکا، خو د بد مرغه چې کوم خدای راکړی روزګار دی دا ریاست زمونږ نه دام اخلي. نو زه خواست کړم د ستاسو په چینل په وساتت سره چې زمونږ ته تورخم پوله
په تورخم کې په وړه کچا کاروبار کوونکی یو تن اسرار رحمت شینواری وای، دا محلې وازې وړو ګنډو کار کوونکو ته مشکلات جوړ شوي. په لویه کچا سمګلینګ روان دی، او د کسټم او محصولاتو پرته پرې لوی تجاران مالونه وړي راوړي.
یو مزدور چې راوړي هغه ډېر کم تعداد کې شی راوړي، مطلب نه پاو باندې ټیکس راځي او نارمل اجازه ته، ځکه چې اوس ته ځان سره 3-4-5 کیلو وزن شی راوخلی، او دومره مطلب صابون او شیمپوی نارمل غمی 300 روپے کې ګټي. هغه دوی بند کړی واله مر سره کټ کول مر سره کا، او دغه 500 روپے وجه دلته مطلب بشمار کورونا او دا پروزګار باندې لګاغه خلکو ته پروزګار مې لوي، او کورونا کار په 500 روپے باندې جوړ. خو دوی مطلب لگا چې کوم سمګلران دی هغه پر اجازه شته دی.
د خیبر ضلع یو قومي او سیاسي مشر شاو حسین شینواری وایي که حکومت په تورخم کې د غریب خلکو په کار روزګار باندې لګوي، نو د سره د بیا متبادل روزګار هم ورکا.
نو چې متبادل هم نو ورکي، او دا مطلب دا چې تر وخلی، نو ما په خیال چې دا خو انصاف نشو، دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزيدا، او دا خو مطلب دا چې دا خلک په بیا مجبورن نیگیټیو سایډ ته بزي، او دلته په بیا د امن او امان مسلم پیدا کوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز ډایریکټر زاهد الله شینواری وای په ټوله نړۍ کې په باندې میشتو لسونو ته په مخصوص مقدار کې په وړه کچا د کسټم او محصول جمع کېدو پرته د تجارتي مالونو وړو راوړو اجازه وي. نو په کار دا په تورخم کې هم زیاته سختی و نکړې شي.
تاسو چې دنیا کوم ملکونو ته لاړ شئ، نو په بورډر ایریاز باندې د بل ملک مالونه چې دي هغه به تاسو ته ملاويږي. صرف پاکستان انډیا نه علاوه په یورپ ته لاړ شئ، تاسو کوریا طرف ته لاړ شئ، یا تاسو مشرق وسطا طرف ته لاړ شئ، چې هر طرف ته لاړ شئ، نو په بارډر باندې ځنې مالونه وړل راوړل وړو کې تعداد کې افیشلی یو قسم خلک داسې علاقی چې دې کې د دې علاقې خلکو روزګار او کار پکې انوال دي، دا په غټ تعداد کې نه دی راتلل په کار، خو په یو ګنډه کې به څومره راځي، او دا د لوکل خلکو واحد ذریعہ روزګار دی.
په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګاډه شوې، او په تورخم کې د فدرل بورډ اف ریوینیو ادارې ټول قوانین عملي شوي، او چاته دا اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله باندې د محصول پرې کولو پرته مالونه یا وړې ګنډې وړي راوړي. چې څوک د دغه محصول پرته ګنډې راوړي دا د سمګلینګ په زمره کې راځي، او اوس په دې بندیز دی. دوی دا ورونه ردوی چې لویو تجارانو ته د سمګلینګ اجازه ورکړي. په تورخم کې په 2014 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوه، او په دې پوله د پاکستان او افغانستان دواړو خواو لسونو لپاره په پاسپورت او ویزه باندې تګ راتګ لازمی شو. د پاکستان امنیتي ادارې وای دغه پالیسی په تورخم کې د امنیت په خاطر عملی کړي چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې پاکستان او امریکا د پاکستان پر خاوره د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره د یوې اډې په سر معاملې ته نږدې شوي دي. خو پاکستان ویلي چې د تیرو وختونو برعکس په هیڅ صورت به د دې هیواد خاوره امریکا ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د راتلونکي سپتمبر میاشت تر 11مې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري او ښایي په پاکستان کې د یوې امریکایي اډې د شتون پر مسله یو جوړجاړي ته سره ورسي. تفصیل د هارون بچا پر رپورت کې.
د نیویارک ټایمز ورسپانې د جون شپږمې غنې په یو لیکنه کې ویل شوی د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د افغانستان په گاوند کې د یوې اډې په لټه کې ده چې وکولی شي د ترهګرو په اړه د معلوماتو غونډولو او پر ضد یې د عملیاتو خپل فعالیتونه جاری وساتي. د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره له امریکا سره تر ټولو غوره انتخاب د پاکستان د خاورې دی. په تیرو وختونو کې سی آی ای ته په پاکستان کې د شمسی ایئر بیس په نوم یوه اډه ورکړل شوې وه چې دې ادارې بترې د هیواد لویدیز په غرونو کې پټ وسلوال د ډرون بریدونو په وسیله په نښه کول. خو په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان او امریکا اړیکې زخت خرابې او سی آی ای له دې اډې وویستل شوه. نیویارک ټایمز ورسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې سی آی ای ته د اډې ورکولو پر موجود دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان غټ شرط دا دی چې په اډه کې پر کیدونکو کارونو نه یوازې باید خبر وي بلکې د هغو د کنټرول اختیار هم ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې مئی میاشت پر 26مه د سینټ غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه په کلکه رد کړل چې وایي پاکستان یو وار بیا امریکا ته پوځي اڈے ورکوی.
میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹیو کہوں گا.
زلدی زایا پڑے رخ کارا الفاظ دا خبر بے بنیاد او فرضی بولم. دا ایوان او ہم دا پاکستان وگڑی دے زما دا دے خبر گواوی چې د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې بعد پاکستان پر خاوره هیڅ امریکایي اډه جوړ نشي. د تیر وخت خبرې هېرې کړي. نور بدلته د ډرون الوتکو پروازونه او د هغو بریدونه نوي. دا مو د حکومت ډیرا واضحه پالیسی ده.
That's a very clear cut policy of this government.
نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د اډې پر موضوع خبرې دا وخت درېدلې دي. خو ځینو نورو چارواکو بیا ورسپانې ته ویلي چې د دواړو خواوو یو جوړجاړي ته د رسیدو امکان موجود دی. د پاکستان یو پخوانی سفیر او د چارو شنونکي ایاز وزیر د جون پر اتمه مشال رادیو ته وویل امریکا ته د اډې په ورکولو به د پاکستان حکومت له خورا زیات ولسی او هم سیاسي فشار سره مخامخ شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان ضرورت لري چې له امریکا سره یې اړیکې خېوي. ښکاري چې
کوشش روان دی سی آی ای مشر راغلی او پاکستان ته د تیرو ورځو کې او بیا د ډیفنس سیکرټري زمونږ د آرمی چیف سره بار بار خبرې کی چې امریکې برملا ویلي چې موږ د افغانستان خپل فوجونه وباسو خو لاس ته نه پورته کړو. اقتصادي مدد هم کوو او د سیکورټي مدد به هم کوو. پاکستان اډې ورکړې وې پخوا د طالبان هم دلته وو مشران یې دلته وو غله هم پره ورکړې وه اډې هم ورکړې وې. امریکې ته پاکستان ضرورت دی دې باوجود چې د هند سره امریکې ډېر لاس نشته کړی دی او د پاکستان هم امریکې سره تعلقات ښه کولو کوشش هر وخت لګیا دی او پکار دی چې تعلقات ښه وي. نه پوهېږم چې که زموږ حکومت په دې کې څه لار راوباسي هم ډېره ګرانه خبره ده خو بهرحال امکانات د هر پښتون.
ایاز وزیر زیاته کړه که پاکستان امریکا ته اډې ورکوي نو په بدل کې به ترې د خپلو اقتصادي او امنیتي چارو ښه کولو لپاره مرستې وغواړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د واشنگتن لپاره د اسلام آباد د پخوانی سفیر حسین حقانی خبر هم راغستل شوی چې ویلي دی پاکستان او امریکا به د نو اړیکو جوړولو چارې په ډیر محتاطانه ډول مخته وړي. نوموړي زیاته کړې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو د امریکایي ولسمشر جو بایډن اعلان د سی آی ای او د امریکا دفاع وزارت ترڅنګ پاکستانی چارواکي هم له یو چیلنج سره مخامخ کړي دي.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید. سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو.
په خبره کې پر هر مجوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقي سفر
د هر څه د مشال لډیو په ونی خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونيري سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مسپخین درنی مې بجې شوې دي لن خبرونه له بشیر غوښنور
د بنو بجن خلکو کې د یو قومي مشر تر وژل کې دوه روسه د عمل لپاره راوتلو مظاهر چن ویلي چې تر څو ته حکومت د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیاتو ډاډ نه ورکړي دوی به مظاهره ختم نه کړي نن د دې پرلت لسمه ورځ ده بجل شوی قومي مشر ملک نصیب خان دی چې د مې په دیر شمه په وسوالو ډزې وکړي پولیس ویلي چې دوی پلټنی روانې کړې دي د جنوبي وزیرستان انګور اډي خلکو له 13 ورځو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی په مظاهرچانو کې شامل وحیدالله وزیر نن مشال ریډي ته وویل چې دوی انټرنیټ موبایل نیټورک او بجلی نه لري چې په کار د ورته بحال شي د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فریدالله مشال ریډي ته وویل چې په دې هر څه کار روان دی د لادرک کسانو خپلوانو پرون په پیښور کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې چې حکومت دې په زور غیبل شوي عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي دوی پر پوز تور پورې کړی چې ځوانان یې وړنه وړي دي خو امنیتي ځواکونه هېڅکله د خلکو غیبول نه دي منلي د پاکستان افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په لسمه په مکه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي په دې غونډه کې د دې هېوادونو وزیران په سعودي او دینی عالمان د ویډیو لینک له لارې سره ګډون کوي د افغانستان بغلان ولایت پولیس وایي تیر شپه پر هالو ټرسټ موسسه حمله کې لس تنه مین پکن وژل شوي او 14 نور ټپیان دي دغه ولایت د پولیس مین جاوید احمد بشارت د دې بریډ ذمہ پر طالبانو واچول خو طالبانو د دې هم ذمہ نه ده منلې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن پرون د سنیټری کمیټې ته ویلي چې امریکا ګران د اټومي تړون د ژمنو عملي کولو په سر خبرو ته بیرته راو هم ګرځي پر ایران باندې لګیدلې سلګونه بندیزونه لري نه کړی
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ تر توړاندې کړل اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام مشال آنلاین نن په خبرونه کې د خزینه خبريالانو په کار او ورته موجودو ستونزو باندې غږیږو و باورې چې خزي خبريالانې څنګه د بیان ازاده او تاسو غږ اوچتولو لپاره کار کوي بشیر غواخ د خبرونه کوربه دي د هرې چهارشنبه او جمعه په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي
مشال آنلاین
د بیان ازاده پاړه بحث
مینه او سلامونه نن مو په دې خبرونه کې د بیان ازاده اړوند یو بل موضوع راخسته دا موضوع د خزینه خبر اعلان او د چ د خپل کار لوجه لګنو ستونزو تیریږي زه بشیر غواخیم او که په مشال آنلاین د خبرونه کې را سره لس 12 منټه پاتې شوي نو و به ورچې خزینه خبر اعلان استاسي مسلې تر چارواکو رسولو او بیان ازادي لپاره کومو خندونو تیریږي
د پروګرام په اخر کې به تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو
باندې باد هغه سیل کو د سواد خبريالہ شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي د ملکن ډیویژن لمړنۍ خزینه خبريالې په توګه هغه ته ځینی جایزه هم ورکړ شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي شایسته پر ټلویزیون سربیرا پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دي خود نموړی دا سفر اسانه نه دي
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزو ام د زنانو د پاره نو ډېر زیاته مشکله ده زنانه خبريال چې هغه ته ډېر زیاته مسلې زما تعلق ته ودا سي علاقې سره دی چې هلته ودا سي جنیرا وتل بیا په میډیا کې کار کول د ته وي بالکل خنه ګوري زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دي خوشاله نو تر اوسه پورې ډیر داس خلک دي چې غنه دي خوشاله هغه وې چې د اولی میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده زما خپل شوق او خوخ مې ورغله مرته کله زه یو واحد زنانه خبريالی يم په سواد کې دلته څوک نشته نو خدای به وجود هم ماته هغه ځای نه دی ملو شوې
اوریدونکو د خزینه خبرلانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبريالې اسما شیرازی دی. شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبريال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوته مظاهره کې ګډون کړی و. تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلله او هغه یې وواهه. نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهور دی، پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ، خو هغوی دا الزام رد کړ. اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پینډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه. په پینډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی، هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي. همداسې وشول او د اسما جهانگیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلوم لخوا خبرو زور واخیست.
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو. آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اورئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر ګواهیم. تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانی په کوم شکل زورول کیږي. د اسما شیرازی مثال مهم ولید. د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورن کړه. هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي. خبریاله منزه جهانگیر چې د بشری خونو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشری خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریالې پی وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداري تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ساسي کوربا بشیر ګواخیمه په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکولې او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سادیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبرلان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانه دلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وامه د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم، نه غدارې چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم، ځکه چې موږ کوم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي، نو چې ته یو ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي، نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درینیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
لمشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه ته غوږی. د پاکستان خبرلانو وفاقي اتحادي هم اندېښنه ښودلې چې د خبرلانو پر ضد پروپاګاندا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبرلانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پیښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبرلانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادي په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دغه دی چې اخر کې سړی چې دی مرسي
مکمر سیم نو بو سوسائٹی دے نور خلق دے پارا ڈیر لوی بد د د د وجہ چ دی سپیس تنگی جی فریڈم اف سپیچ دے پارا فریڈم اف ایکسپریشن دے پارا نو مزمن جو لوی کنونشن روان دی پ اول تاریخ اسلام آباد کے پاکستان دغا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن دغا ہوسٹ دی کو ہوسٹ چ دی پاکستان فیڈرل یونین اف جرنلسٹ دی لازمی خبر ہے مجھ خبر کو اور خبر ہے کہو پتا دگا کہ سدا انوائرمنٹ چھ دئی داسو دگا کوئی سبب داس حکومت کے نے ای دگا انوائرمنٹ پتا سو دا پارا پرابلم
داسو دا بیان آزادے پارا مشال آن لائن خبرونا اورے
بالکل اوردن کو تاسل مشال ریڈیو مشال آن لائن خبرونه اور یو زمو کوربا بشیر گواخیم تاسو باور دل چې د خزینه خبرلانو زورولو د بیان ازادي ټکنی کړی ده خو د پاکستان حکومت نه پرسنې او قدغن منی او نه هم دا تاییدوي چې خبرلان زورول کیږي حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو قانون جوړولو لپاره یو بل تیار کړی ده دا بل کابینه منظور شوه خو لا هم پارلمان ته د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د مئی په درشمه د بی بی سی سره په مرکه کې ویلي وو چې دا بل د دې ثبوت دی چې دوی د رسنیو ازادي او د خبرلانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه وی نړیوالې ادارې ته سر ورکړه کو د اداره د خزینه خبرلانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنالست کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي د دې ادارې مشري کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبرلانو ته د ورپی خوستونځو په اړه موندنې څه دي دی ویل
Certainly we have the coalition for women and journalism
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو پر ضد زیاتیدونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا به ساري دي په ځانګړي ډول چې رسمي سرچینو کومې حمله په خبريالانو کیږي مونږ د نړۍ د نوي هوادونو کې د خزینه خبريالانو د حقونو لپاره کار کوو خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډیر او په پر لپسې ډول د یو داسې هواد په توګه مخې ته راغلي چې خزینه خبريالانو په ډېری زورول کیږي اکثر د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي په سوشل میډیا ډېری زورونی هغه خلک کوي چې د پوزي اسټابلیشمنت او عمران خان حکومت پلویان دي په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښه ثبت کړې چې د خزینه خبريالانو پر ضد یې په پلان شوی طریقې غلط معلومات خپرولو سره اغي زورولي او دغه په خلاف یې پروپاګاندا کوله په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمیر اتیش ته لوړ شو
نو کرن اوس چې د پاکستان حکومت د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره کوم بل جوړ کړی او اراده یې ده چې قانون یې کی تاسو ته نه ښکاري چې دا د حکومت ښه کار دی او په دې سره به د خزینه خبرلانو زورونې کمې شي
دا کال د جون تر میاشتې پورې موږ په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د زورولو او پغې د بریدونو یولس کیسونه ثبت کړي دي دا لا کال پوره نه دی د کوم بل خبره چې تاسو کوئ لا تر اوسه معلومه نه ده چې کله به په قانون بدل شي او آیا مرسته به وکړي کنه ځکه چې په پاکستان کې یو ستونزه دا ده چې موجوده قوانین هم د خبريالانو پر ضد استعمال شوي دي تاسو اوس اصولی دل چې په مشرانو خبريالانو لکه اسما شیرازی حمید میر او نور هم حملی وشوي اهم پر کیسونه درج شول دا ځکه د ډېری اندېخنې خبره ده چې هغه ادارې چې باید جمهوریت ته کار وکړي د جمهوریت پر ضد لګیا دي
کرن نو تاسو دا اندېخنې څنګه ختمېدلې شي پاکستان څنګه کولای شي د خزینه خبرلانو د زورونو مخه ونیسي
I think that if Pakistan wants to
که پاکستان یو جمهوری هواد پاتې کېدل غواړي نو واضح ده چې باید د رسنۍ او ازادي یقیني کړي قوانین دي د خبريالانو په خلاف نه استعمالوي او نه یوازې په خپل دي د خبريالانو حفاظت یقیني کړي بلکې نور دي هم د غیلو زورولو لري وساتي تیر کال موږ د خزینه خبريالانو نړیوال ائتلاف غړي اسلام آباد ته تللی وو او د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزاری سره مو او قتل اغه ته مو خپل وړاندیزونه ورکړل اغه واده وکړه چې خزینه خبريالانو حالت به خکېږي همدا سي وشول د یو څه وخت لپاره په خزو بریدونه کم شول خو دوه میاشتې وروسته بیا زیات شول نو حکومت چې کوم شمنه وکړه باید عملی کړي کای نه کړي نو دا نه یوازې جمهوریت ته زیان رسوي بلکې د حکومت ناکامیم خای
اوریدونکو د خزینه خبرلانو د نړیوال ائتلاف د مشري کرن نازش سره مو په پاکستان کې د خزینه خبرلانو د حالت په اړه مرکه واوریده. هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پات رسیدي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی. زمونږ د ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه د خبرونه ساسو لپاره شاهین بونیری تیار کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوا د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی، نو ورسره دغلته د بیلابیلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبريال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو او د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجرې تصور نیمګړی دی. دا که یو خوا د جرګو مرکو زی وو، نو بل خوا د هنري اظهار موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجرې او موسیقي د خپلمنځي تړون پاړه داسې وایي:
د کلب حیثیت لرلی دی په پښتنو په ژوند ځواک کې، او د ټنټاپور د ستار او د منګي او د رباب دا بل ډول چې زیاتره خادی داسې خادی به ډېره کم او چې د چا وخت به رسېدو چې هغې کې به مجلس نو، او که دا به نه وو نو دغه مونږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکي توره والا لکه دا سورنا او دغه والا، دا خو به خامخا په خادی کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چې کوم نه لازم او ملزم شي دي. او دا یو روایت او یاد اسی زما دی یادو چې بعضې د چا چې په مثال د زی سنتو یاد هغه بو نو هغه چې د کور بلا شالونه یا لوپټې دی راغستی چې کوم مجلس کې با غړیدون کې وا فنکار او رکاسه کې وا هغه له هغه لوپټم چې کوم نه یو یو لوپټه به مولا ورکونه د پیسو نه راو دی هغه ځان سره بلا شالونه لوپټې وموري. دا زما د لیدو دی یادو خبر ورته کوم. او د دین علاوه په اشرو کې زمون یعنی دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه چې چا به ډېر زیات درون غوبلو چې هغه خو غوانو باندې به غوبل کېدي، نو په هغې کې به هم چې کوم دی نو دولکي والا او دغه والا به موجود و. د پښتنو خو مزاج د پښتنو روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی وو.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بیقراری کې یو خوا ځانی او مالی توان نړول دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلیدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړی زیاتوي:
ټول میوزیک په کوچیز توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته بوځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو، نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې هغوی دا غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي، او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته زوی خلق وجنی ځان وجنی، نو غزان وجل ورته مقدس کول غختل، او د جون د خلا او د جون د اسانو او د جون د خوشالو تصور پرستو کول غختل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوصیتو د پښتو میوزیک ولسی میوزیک چې کوم ډیر مهمو هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتول، لکه رباب هم ماتول او هارمونیم هم ماتول، سپیلی هم ماتول او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا شړلو، او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو. دا ټول په دې عمل کې شریکونو. هغې بنیادي خبره دا وه دویمه دی پښتنو د دې ټولې ټولنې تشخص هغه سره ژوندی پاتې کېده. هغه څنګه چې د ژوند د ښکلا په ضد یو بیانیه لرله، دا شان د قامي تشخص او د قامي شناخت په ضد یو بیانیه لرله او اوس هم لري. نو د قامي شناخت معطول د دغې ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روحان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګنا د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بیغوري مظاهره وکړه، نو بل خوا په ولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقي او هنري اظهار مخه ونیو او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسی او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمون په کلی کې زمون زړه د خپل کلی مثال در کول شم. دوه درې پروګرامونه دا شی وشول چې په اجره کې اجره خو د کام کلی وي د سره د ټول شریک وي او څه کم یو کمزور سره هغه ځان وو دغه وادو هغه کې هغه مې نه سره غوښته وو د اجره کې اوس نه خبر ورته کوم او د اجرې دغه د جمعه دغه مشرانو لرل ولې به دا سین بنه کې دا ګناه او دا ده یا زه ولې نه ما زمون خپل دماغ وخت دا کور خپل چې کوم زه پاکه پاتې کېږم دا خوشو او پاتینو ما ورته خپل کور ته خوشې کو هغه مې ولا ورته مالک ته دایې ته خپل تل دغه وکي اصل نه دا چې دا اوس دی په باقاعده دی یو منشودي متعدد چې کوم دینو یو کار روان دی زمونږ کلچر چې کوم دینو هغه زمونږ نه ترول کېږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې کې یو خوا د حجره روایت کمزوري شوی دی، نو بل خوا د موسیقي د زده کړو نوې مرکزونه هم په وجود کې نه دی راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده، بلکې دا د سیاسي حقوقو او بدلون یو لوی وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروری وو.
چې کله سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلې شو، خاموشه کړې شو، د ملک نه جلا وطن کړې شو، نو د هغې کې یو خو تشواله راغی او د بیانیې تشواله راغی. د بیانیې تشواله دا چې د ژوند د ښکلا کم تصور یا د ژوند د ښکلا مانځلو اغان مانځل د مینځ لاړل، نو هغې سره یو ډېر غټ تشواله راغی. ژوند د خفګان سره مخ شو، د تکلیفونو سره مخ شو، د ژوند احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي. خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې بچې ته ګرځېدي د پښتونخوا، په هغې کې به خاموشي وه، په هغې کې به خفګان وو، په هغې کې به در چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشواله راغی هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قانوني مزاحمت یو غیر محسوس آله وه، آله ده میوزیک. نو چې دا د منځه لاړه، نو د قانوني تشخص د سیاست تشواله تر ډېره حده پورې مخکې لاړ. نو که دا راژوندي کولی، د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی، نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندی کولی. کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره، د سندرې سره، د ټپې سره، د شاعرۍ سره د ګنا تصور تړلی شو، په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو، په مدرسو کې ډېر کار وشو، په میډیا کې ډېر کار وشو. نو دې د وجه نه هغه خلک چې کم دې هنر سره تړلي وو، د هغې په مازغو کې هم د ګنا یو تصور موجود و او په عام ولس کې هم موجود و.
اوریدونکو دا وازه زمونږ د نن خبرونه را روانونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر راځو. خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
You know.